آزاده په څپو کې
در امواج آزادی. سلامونه فرشته صاحب کې ما د ازادۍ په صفو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2020 کال د دسمبر په 24مه د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخې له دې فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول به راسره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې راسره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکی قاری عیسی محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همداراز د سیاسي چارو شنونکی محترم حاتف مختار صاحب هم راسره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې به د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اسحاق قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې چا په شا دوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دوی واک په لاس کې اخیستی دی، له مغه ورځ نه تر ننه پورې زه فکر کوم ورځ په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني راخیستې ده. دښمني په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو نجونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو او مستقل عدلی و قضایی سیستم موجود نوی یا میاری خدمات موجود نوی او یو نامعلوم سر نوشت دی معنی چه ده خو ده مملکت خو اصلا تبایی و بربادی سر مخته. زکر چه دوی که فکر که بی چه ده دخمانی لخم سر که دوی که ده چه اختویل و مشوره و برکری وی چه تاصل ده غزیاتی نه یا تاو تریخوالی نه کار رقلی پا دی بشک باید دست کولی چه خپل قدرت ده دوام ورکی یا ولس کنترول کی یا الله ملي پاتوم نه مثلا مخاوني سي ته غلطه مشوره ده. هم څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وي کې د خلکو غو مشو حقونه تر خپل اندی کې و همدارنګه هیڅ نو خدمات ورته ورنکره او هیڅ نو حقوق ورته قائل ده. شي ځکه هر ورځ مکلفیت په مقابل کې هیڅ نو حق او غوي ونه لري. دا خود به باعث دي کې سي واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ. او بیا دا ورځ بلری نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي به هیڅوک مخنه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامل لټوي الله سم دغه نیمه عالی طبي مؤسسات فعال و لکه په قندهار او په لوی قندهار کې دوی ډېر یو پراخه پیسله موجودیت لري یا حاکمه دي هغه پخوا تللي هغه د شروع ده تللي او بالاخره یو وخت کې متوجه کېږي یا څو چا بل ورته راپور ورکړی چې بله باقي افغانستان کې دا اوس هم پرانستی دي او بند شوي نه دي. نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان مصادره که چې دا هم بند شي، نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسته، ورسره که مري او کار شي څه کېږي د دوی مسؤلیت نه دی. خو چې مقصد ښځې من نه شو فکر کې په دې باندې به ولس څومره چې خوار سي، ذلیل سي، بیچاره سي، مایوس سي، موږ عمرې به دوی به له غوښتنې نه، له اعتراض او انتقاد نه به لاس واخلي او تېر به ورباندې حکومت.
بیرته به هم تاسو ته را وګرځو. میرمن کډوخیل ورزو، مختار صاحب ته. مختار صاحب، تاسو راته که دا ووایئ چې په دې وروستیو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړي دي، خو آیا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه ګڼي او دا چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروايي نه لري او دوی به توپیر دي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په دې فوکس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغه حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل، بیا د پوهنتونونو تړل، د طب د برخې محصلین بې سرنوشته کول د پردو د اجنډاو د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. لبل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلونه د استبداد پر محور سرخیږي، زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري. متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی. دا نه په امریکا تړاو لري، نه په یو بل ملک تړاو لري، دا د انسانانو فطري، انساني، سیاسي، اخلاقي، اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل ارګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا ده چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید په نژد طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وړي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د یو بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن منځته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. بیرته به هم بحث کې تاسو ته را وګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندیو باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دو انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا نام داسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی ده او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحا کې، پاغه کې یو همدا دا چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسېږي؟ خو تا باندې دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې همدغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه شمت شمال طرف ته چې روسیا ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي په مدرسو کې، چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی د ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنت، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یې پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولول، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله، اوه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي، او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر رازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تما یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي، او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکې زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې دو مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خو وایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سي. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیمو اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو عمر ده. په درې کاله کې دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای، نو انداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، موږ ټول افغانان یو، موږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د د مولایانو هغه مولایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه مولایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی ایس آی د ماموریت لاندې تربیه شوی، د اغوز ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دوه مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علماء وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د مولایان چې د پولې اخوا یې په پاکستان لاهور کراچۍ د جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغو دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني. ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاده وه، هغو ته نه زده کړې کړي دي، هغو ته احترام قائل وو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جي کې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمون په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب ده او 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 میرمن شینکۍ کڼوخې ده دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وي چې دوی کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا هم پکې لوستلي، مونږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنو لوستلي، یا ایها الناس، دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا ساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب هم مخالف ده، خینو دا 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 ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چېرته ناست ده؟ معلوم نه ده چې انس او که جن ده، شتاو که نشتانه، او ټولې دروازې تړلې دي. نو په کار داسې د طالبان هوش ته راسي، فکر ته راسي، اسلام ته راسي، درغیر از آن، نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدي صاحب، دغه اختلافاتو ته د دوی ترمنځ اختلافاتو ته بیا هم راوګرځو. په ډېرې بخښنې چې ستاسو خبرې پرې کوم، دلته دغه د اختلافاتو موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکړو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار دپاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه له شروع نه د دوی سره دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفت یې ونه کړلو. کوم زر مخالفت هم کرامت څه شو، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرمن خاصته هم وکړه او په کسان کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوه پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعنامه د شورای امنیت نه صادروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت یې کړی وای یا فشار راوسته وای، اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه نه دی کولی شي په ازبکستان کې که غواړي ونیسي، مګم نه نیسي. یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوس پورې کورنۍ نشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم په بې عزتۍ باندې، مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی، دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بې معلومه دی چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق ترمنځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاکه هر نومیې چې یادوئ، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان د یو بل لمن ته ونلویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي، مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه ویتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه کومه اشتباه یې سکل متوجه شوي، او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یا شاید همدغسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې او شاید ایس حتی مشروطه نه وای، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم بین المللي ټولنه ډېر برلاسه کیدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کیږي هغه ته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده. بالغه که وغواړي اقدام کولی شي، او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په دې ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې له خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دوی غواړي دغه دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. یعنې ډېرې مسایل ته یاسي جې کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي، یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي، یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. نه ډېر مختلف وسیلې دي چې دوی کولای شي هغه د استفاده وکړي. ما زه فکر کوم چې دوی نه کوي، یا خود منطقوي رقابتونه دي، یا بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف وي چې دوی غواړي د طالبانو په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه میرمن کډوخیل، بس کې به بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته. د ښاغلی اتمر تاسو خبرونه ته راغلی، په دغه برخه کې کده راته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي، دوی ته څومره د طالبانو در واک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه مهم دي، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا غ هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکينه. چین، روسیا، ایران، اگه هیوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سرا تگ و را تگ و رافشه لری، دی دوی طرز فکر ده افغانستان ده خلق و ده بشری و حقوق و او دی دوی ده تعلیم او اخه مدودیتونه چه طالبان پا دوی بانده روستی، یا آقا قانون اول المعروف چه از طالبان ویستله و خلق هر اوراز دیدین کریگی، یا اوی طرز فکر دانه دهی چه دوی ده موارد تا متوجه وسی، یا اوی طرز دید طرز فکر داده چه اوی خپل گتی و منافی دو سنی ده طالبان ده نظام نغوالی. او آقا یو خو ده ترهگری مسئله ده چه ترهگر دلی پا افغانستان کشتون لری، او دا که دیشی پراتون که که دو دی گاتی خطر کوا چه دو دی وابدون تا تهدید متوجه که او نا امنی پا غصیمو که خور شي. بلا مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کیږي، او داسې ویل کیږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کیږي، او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغه هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، په اروپا کې، په نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي، او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شلو کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي، او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم په هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم، او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی د دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه غلی یاتمر له ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لار کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد د دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوی شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په ونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلی متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونه شو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه پر داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی. که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادخور موضوع وګورئ، هلته څه ونه شو توانېدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وښیي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیجی په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بی‌ځایه بی‌معنا استراتیجی په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرې شو، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت یې بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو، که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي او ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشار د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو، دته متوجه شوي یو چې دلته قدرتونو یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قطبونه منځته راځي. چین ځانته یو ځواک دی، روسان ځانته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي، چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره زر کولی شي د نجونو ښوونځی د خلاص کړي، بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکوي. طالبان تبر په خپل پښه نه په خپل وهي. نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دا دی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دا دی چې دوی په سخت کې دي، د دغې امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغې امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه کاغلی
او تاسیس
ښاغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډېرې بښنه چې خبرې مقطع کوم، دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی. ښاغلی یوسفزی، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپل یو کس چې خپل مشهول دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلی نه دی، دغه شخص فرمانونه صادروي او د دغه په مقابل کې نور ټول خاموشه دي، آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد دی کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلق دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده، او کو ګوري طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دې کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا دې ډیر زیات مشهور وي، خو هم دغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک یو ناڅافه قدرت ته ورسېدو، څوک په کیمران شول، څوک په وزیران شول، څوک په کې دار لفتاو دې ستر محکمې رئیسان شول. دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي، نو دې عمله یو څه بیکګراوند او مشکل وی به خصوص دانی وی طالبان چراغ لیدی په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني.
خغله یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې ستونی ستاده پټولنه کې نو ولید یو امیر پتوګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، د کله چې یو حاکم په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي، هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه. تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده، نه خلکو لیدلی دی، صرف غږ دی چې پورته کیږي، فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته راشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا ده شخصیت مهم دا ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت دا ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کېنه او په دې وروستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د دې تعلیمي مراکزونه هغه مېرمنې چې دي صحت په برخه کار کوي ته تاسې پېکړه چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په تیرو ازيني مشران په تیرو درې کالو کې به چې کله خپل موقف څرګندولو ترسو دا وخی چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجنیري خځې ته ضرورت نه وي، پیلوټ خځې ته ضرورت نه وي، هغه به دا موقف پر کاوه چې اقلن د صحت په شوبه کې خموږ مېرمنو ته ضرورت لرو، زموږ مېرمنې باید د مېرمنو په لاس باندې هغه ته صحت ورسیږي. نو تا ډول پریکړه چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو له تیرو دریو کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانع کې چې باید دا خو یو ضرورت ده او د مېرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ده او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کې خودله خپل طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانانو لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته امن وي یو څه د خلکو ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
سره خغله یوسف زید د دوی د دغه پریکړو د دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف په آیتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې ته پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو د دغه دلیل لمخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم وجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
ا نو پیګم میکانیزم به بزدل د څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیثو او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي او د ټول نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خط تقوا دار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دمر حکومت په رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه دا سی عمل اجرا کوم ته کو یو فکر کې فوکس وی چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کس په کې دا سی فکر او دماغ ولا پیدا شي چې هر ورځ خپل کور ته مشکل راوړي د کور خوشحالي په خپګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغه سی یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبانو حکومت د نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دی او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بے وسه دي لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقل کامل او عقل کل زه یم. نو دغه یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده هغه هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده. خلک د ملت فرار کوي اقتصاد نشته ده او متاسفانه تاسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅ څوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي. یعنی هغوی د خفګان حالت ته درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي. دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره د دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي
کور ودان کاغلی یوسف زای برته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمن کډوخیل څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري. ځینې کسان شته دي چې د دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي په سرګند نه ښکاره کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دریږي؟
ها باید دوی جواب وایي ځکه چې خصوصا هغه چارې مثلا په دوهې کې ویل چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه. یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزای صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا که پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی او یا دا ولس چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولای شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهم دي او نن سه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده. همدغه به ملل ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي او هغه به دغه وخت کې چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کوي او بس مغدین د دې وزن ځانم په وځي او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي ځکه چې موږ دین خبره نه ځکه چې موږ په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی او موږ غلط خبرې کوي. اخ واقع اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت د شغورلې او یو انسان د کومل کله کټور انسانيت چې وژلې وي. یعنی موږ هغه د پاره غلط روايات باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم د مریض افکار خوند مې یا غلط ده یا بې اعتبار ده یا ضعیف روایتي موږ ورته مهمه دي. اما هغه اقرار ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ترغه ول دخل وسط احکام چې څنګه محمدی صاحب ویلي عام دی عمومی دی نرو خزر لپاره دواله ده او په اسلام کې برترین په اساس جنسیت نه ده چې نر برتر ووسیږي د خزر لپاره بلکې خزر ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه حتی نه لري په دې خاطر زه فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات اته غربیانه کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې چې تراغه د روس په وړاندې وجنګېږي اما کله چې خپل هدف ته ورسېږي هغه یو پیټر روس بدلېږي همدارنګه افغان د افغانانو ژوند مهمه نه ده په ملیون ها مړه شو د شوروي په جنګ په مقابل کې او همدارنګه د غربیان د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورځ کې موږ قربې هم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړې شوې همدغه سمیع الحق او نه پیغام به مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خپل ویل چې تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګلو ولې دې لګلې اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي خو په افغانستان کې وخت جلکې ووم سفته نشته لاله دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیع کول دي ټول هم دغه بینلملي برنامه دي چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیق کی او خاص یو ولده قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو د نیمایي نفوس خپل خود په خود فشار لاندې راځي یا پر اټلنک کې به د رقم انسانان بلیږي کبر به سواد پاتې شي هم یو ستن جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل جاستونځه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانانی بیا منطقه او فرا منطقه به مطمئن نه اوسې غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نن ټکنالوژي له برکت به ستا قربا هم بربادي خواته روان دي نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا افغانستان سره لاس پر
مننه میمن کړو خیل
او منطقه او به ملتونه فقط څنګه سلبی دي او کله کله ځینې د دروغ هم در دې موږ سره کوي
ډیر زیاته مننه مېرمن کډوخیل اغلی اتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي د دغه فرمانونو د درولو د پاره او بیرته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د پاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزی
زینه افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان ورته ورسېدل تاسو ولیدل چې دا هغه نه بتر شي او تر دې درې کاله پورې خلک هم دا چی وایي چې طالبان سمیږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصېږي همیشه ما دا خبره کېدلې نن موږ اخیری میخم دنچونو دزدکلو پر تابوت بانده او هل او اوس منگا پیوی چه نا خبره بل رخان ده خبره دانه ده اغا کسان چه ده طالبان ده پار از پیناوائی کهو اغا کسان چه ده طالبان ده پار رابیگری کهو اوس را دیشی ده خلق و زواب ده اوهی چه دوی ده غدره درینیم کالم تم دینون بانده تم طالبان تا زمینه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده زه یو سبزای ته وایم افغانستان تلویخ میلیونه نفوس لري تلویخ میلیونه د دې بندگان نه دي بالاخره هغه صبر او حوصله سر ته راځي موږ په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زورو په ټوپکو په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د هغه استبدادي استعماري امپریالیستی پروژې یو برخه دي لیکن کله چې د هغه امپریالیستی او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دي یعنې تاسو په دې باندې یقین وکړئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو دپاره د یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت دې پوره کړي خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چای امیر ای سلطان ز تا تو هم چې تاسو د خپل د ولس د حاجت مندان حاجت پوره کړئ. تاسو بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ د هغوی حق خوري، د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ، د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کاله د 40 کاله حق دی هغه ورته نه ورکوئ، د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسو د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ؟ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار کوئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاوه. دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، 45 زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه یې سنبالي. دا د یو لوی پروژې یو برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ
من بشل دیر شپور کلونه ممده غلط کتیرو. مننه آقلای اعتمار سرگندوانو نام ده خپرونه وقت دیر کم پاته دی پا بخنی سره چه خبری میستاسوم قطع کری. ورزو خاقلی مختار تا پا ده خپرونه پا وروسته شیبه که کلند را تووایی ده دغسی حکومت چه پا فرمان ده فرمان پا سر سادرابی او خلکی ناراض دی ده طولین نیمایی برخ فلج ده و ده فلج دو پا مخروانه ده دغسی حکومتون بتر سوم را دوام وکری، دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي؟ میرمن کډوخیل که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ښه، معلوم دا مربوط دې ده چې څومره بملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس د دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حد لري چې په اخر دغه حوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتون لپاره یو مقاومت لپاره هغه وخت بیا د تدریج سخت تمام شي. خو یو بل لاره هم شته ده مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامین دي یا دغه سختګیری او ځکه چې موږ پیږو چې دوی خپل د خپل د بقا او د قدرت په خاطر ده کې نو دوی باید لاس په کار شي دغه فرامین مخه ونیسي. کدی ودې ما خوونی سي فکر کوم دا به یو مثبت اقدامي له داخل نه ډیر آسان تر وي او د دوی امباجي په قدرت کې پاتې شي، اما ولس پر راځي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبر کولو وخت پر ورکړي شو حل سبا آسان شي. غیر دغه فکر کوم چې اتم څه ناورین سخت شي موږ په پایله به ډیر سخت وي زریا روسته باندې تغییر بدل. ډیر زیاته مننه
اغلی کډوخیل. د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمره په ورستۍ سرګندونې مول راتلند وکړه. دغه صحي سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورځ تر بلې شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي. آیا د دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي ځکه د افغانستان صحي برخه د فلجېدو په حال کې ده؟ یا دوی خپل غبرګون خپل اګواخ دوی روخانه کی
ورې هغه ستر دی دا پر چې او اعلان یو ورکی ان کول لري مرسته خپل درای، لیکن دا مونږ پر مونږ ول دغه سی او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچاغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګان باندې هغه رحم نکي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنیکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي، دا پدی کې دوه زره قابلیت وي، پدی کې نظره نرسان ټریننګ کې دي، پدی کې شپږ سوه فیزیوتراپیستان وو، پدی کې څلور سوه پنځوس انستیزیست وو، پدی کې زر تنه پروتست ډاکټر د غاښونو وو. نو دا ټول مجموع تاسو حساب کې تر پنځه دېرش زره پورې رسیږي. دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو. نو نظام خو دومره ظالم دی چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې ښځه د دې لور بیا لاړ شي نارینه ته، او نارینه د دې د ښځې د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه وکړي. آیا دا زموږ تاریخي شرم نه دی؟ موږ د دې نه زیات وشرمیږو؟ یعنې دغه نظام بیا د اطاعت وړ دی؟ زما غږ په ولس باندې دی.
ډیره زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه، ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړه، باسي را سره وکړه. تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله. مننه چې تر دې د مرا سره وي. تر بلې ونی مو خدای مل شه.
ما بشیر باندې وای ارا دون شایدینی پدی پوشی چی پخلمی ظالمانو لگولی و مهرونا سوچ جبا دپشتو وی زبایا ما هر بنکری پشتان زمان لالونا نوی روح می دپشتو شیر